مدکرتی او کندهار له هوایي ډګرونو څخه نشي مواد قاچاق کول. دا سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو د میزان د میاشتې پر 14مه نیټه 15 تنه هغه مهال ونیول چې په خپلو خېټو کې 1 کیلو او 459 ګرامه هیروین د کندهار له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې پولیسو درې کسان هغه مهال ونیول چې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه ډیلي ته 155 ګرامه هیروین قاچاق کول. دا قاچاق کوونکي چې نشه یي مواد په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي، له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څخه معرفي شوي دي. په جوزجان ولایت کې 40 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د جوزجان ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د میزان د میاشتې پر 14مه نیټه په یو موټر کې 40 کیلوګرامه تریاک ونیول، او په دې شک کې موټر چلونکي هم نیولای دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له شمالي ولایتونو څخه کابل ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی دی. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 150 قاچاق کوونکي او سلګونه کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیت قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احسان الله احسان د میزان د میاشتې پر 14مه نیټه رسنیو ته وویل چې دوی په تیرو څلور میاشتو کې 212 کیلوګرامه هیروین، 1540 کیلوګرامه تریاک، 390 کیلوګرامه چرس، 311 لیټر شراب او 315 کیلوګرامه شیشه او 315 لیټر کیمیاوي مواد نیولې دي.
164 قضیه
د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو 143 پیته دوسی لرو او 155 مشکوک کسان مهم نیولې چې د دوی په اړه نورې څېړنې روانې دي.
دا یادونه ورته چې نیول شوی نشه یي مواد بهر او کیمیاوي مواد افغانستان څخه د باندې د قاچاق کیدلو پر مهال نیول شوی دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 30 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې د میزان د میاشتې پر 15مه نیټه پولیسو د جلال آباد ښار په 15مه او 9مه ناحیه کې د استوګنې په یوه کور کې څه د پاسه 6 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس نیولې دي. دغه ډول پولیسو په دوهمه پیخه کې په غنیخیل ولسوالۍ کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه هیروین او نږدې 4 کیلوګرامه چرس ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاق په شک 4 کسان نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیخه داده چې په بدخشان ولایت کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل دا 10 کیلوګرامه هیروین په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې چې له درای ملسوالۍ څخه یې ارګو ولسوالۍ ته قاچاق کړی.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. لنشي مواد سره د مبارزې عادی او قضایي مرکز وای د ساشکار په لمړي شپږ میاشتو کې لنشي مواد شپږ سو او یا قاچاقونکو نیول شوی دي.
د دیالس او اتنویم شمسی کال د سرطان اسات او سنبلی په میاشتو کې په مجموعي ډول دی مرکز ته د افغانستان له بیلا بیلو سیمو څخه 301 دوسی رسیدلی.
په یو بل راپور کې به دا هم وابرو چې حقوق پوهان وای افغان دولت باید د معتادینو د ملاتړ ځانګړي قانون جوړ کړي.
چیزی که نام معتاد میشه دولت باید یک پالیسی مشخصی داشته باشه که اینا رو خصوصا جوانا و نوجوانا رو آگاهی دهی کنه، اونا رو درس و تعلیم بدن.
د ډاکټر علا نظر اصغری سرمرکه لرو د په کابل کې د معتادینو د درملنې د سرویس مستریز روغتون په اړه معلومات راکوي.
زموږ ټول خدمات ټیم ډاکټر روانشناس کارمند اجتماعي کورشاته ورسو دنه په کور کې کونسو کانسلنګ ته ضرورت لري. کانسلنګ ورته کو خدمات ته ضرورت لري تی بي تا ورته دیسنو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
په منداسه ډیر په تکلیف یو سم تباشلو او تاسو ته د دې مشکل حل ډیر اسانه دی.
و چې ډول مشکل دی
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. په تیر شپږ میاشتو کې د شپږ سو ډیر د نشي موادو قاچاقونکو نیول شوی دی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دې خلکو اکثریت د خاشخاش او بنګ په تور نیول شوی دی. ښاغلی موحد زیاته کړه د هوایي ډګرونو له لارې د نشي موادو قاچاق در پروسه ښکال ډیر شوی دی. امنیتي کارپوهان وایي چې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو په پرتله د نشي موادو د کښت او تولید پر ضد مبارزه ډیره ګټوره ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه کړنې کوي. د
سخ کال په لومړی شپږو میاشتو کې لنشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته 1555 دوسیه رسیدلې چې تر څیړلو وروسته د دې مرکز محکمو 608 کسان د نشئی موادو د تولید، قاچاقو او خرڅلاو په تور له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې د 1499 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د نورو نشئی موادو تر څنګ د بنګو او خشخاشو قاچاق هم ډیر سوی دی.
د 1499 شمسی کال د سرطان اسات او سنبلی په میاشتو کې په مجموعي ډول دې مرکز ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 301 دوسیې رسیدلې او د نشئی موادو د قاچاقو په تور 356 کسان نیول شوي دي. په دې کسانو کې 55 کسانو یې غوښتل چې د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې هندوستان، عربستان او عربي اماراتو ته هیروین قاچاق کړي.
د سخ کال په لومړیو میاشتو کې بنګ او خشخاش د نشئی موادو په لیست کې شامل شول چې اوس یې د افغانستان امنیتي او کشفي ادارې د نیولو پوره صلاحیت لري. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس سخ کال افغان ځواکونو د مالي ستونزو او جګړو له امله د کوکنارو اړولو رسمي کمپاین ونه کړ. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي چې ناامنیو د نشئی موادو قاچاقو ته لاره هواره کړې ده. دې زیاتوي چې یوازې د قاچاقونکو نیول مبارزه نه بریالۍ کوي، باید د کوکنارو د کښت او تولید مخه ونیول شي.
د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو اساسي مسؤلیت له نشئی موادو سره د مبارزې او وقایې په برخو کې همکاري ده. د افغانستان جغرافیوي موقعیت او جرمي اقتصاد څخه را پیدا شوی زیانونو ته په کتو سره باید وقایوي پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي او له بزګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې وشي چې بزګران کوکنار ونه کړي. خو له بده مرغه چې د وقایې په برخه کې اوسني اقدامات ډیر لږ دي.
د نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز څېړنې ښیي چې سخ کال په تیرو شپږو میاشتو کې له 608 نیول سوي کسانو څخه 128 کسانو یې غوښتل چې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې نشئی مواد بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي.
محمد ایاز تندکو چې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 600 ډېر قاچاقونکي نیول سوي دي او اوس د معتاجینو پر حقونو باندې خبرې کوو. یو شمېر معتاجین د کورنۍ او ټولنې له بد چلند څخه سر ټکوي او وایي چې دوی ته په سپکه سترګه کتل کیږي او حقونو ته یې پام نه کیږي. حقوق پوهان وایي چې معتاجین د ټولنې تر ټولو ډېره ځپل سوې طبقه ده او باید خلک او مربوطه ادارې حقونو ته پام وکړي. له بلې خوا بیا رواني ډاکټران وایي چې که له معتاجینو سره سم چلند ونه سي نو په زړونو کې کینه پیدا کیږي او درملنې ته غاړه نه ږدي. د دې موضوع نور تفصیل به د محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټول افغانان مساوي حقونه لري، خو بیا هم معتادینو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي او په سپکه سترګه ورته کتل کیږي. د آریان په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ له کوره شړلی، څو میاشتې پرله پسې یې له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کړي او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی.
کل چې عملی شولم بیا کور راته په پته سترګو کتلو، کوڅې ته چې راوتلم څوک یو لس روپۍ راته اعتبار نه کولو، لکه چې زه بیخي په دې جامعه کې نه یم. پور کور کې ماته کوم حقونه چې درلودم هغه مانه اخیسته شوی و. زموږ هغه رسم رواج چې وه هغه کې ماته په بله سترګه کتلو. یو خیمه مې درلوده، بس همه هلته بس دا نشم کولو او دولت زموږ خیمه دا وران کې یو مونږ دلته راوړي. دلته چې راوړي په بسیار بد هغه چلنه مونږ راوړي، دلته لرګی سره وهي مونږ معتادان، لکه چې مونږ په زور راوړي. باید هغې نه بعد خو مونږ باید دلته ځان راحت احساس وکړو، کوم چې ضرورت هغه مونږ ته ورسېږي.
حقوق پوهان وایي چې معتادین هم د دې ټولنې غړي او باید د نورو عامو انسانانو غوندې مناسب چلند ورسره وشي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې دولت او اړوندې ادارې باید د معتادینو د حقوقو لپاره لازمي هڅې وکړي.
د افغانستان قوانین کې دې ته واضح حق نیول شوی دی، کدا د کور حق ده، سیاسي او ټولنیز حق ده، د کورنۍ د جوړولو مثلا د ازدواج حق. مثلا یو ځوان دی د معتاد، داسې نه شي مثلا په ښوونځي کې دوی ته یو معنی ایجاد شي چې مثلا ته معتاد یې، ته مکتب ته مه راځه. که دولت ده، که موسساتو ده، که هر ځای ده، باید دوی ته کوم معنی پیدا نه کړي چې مثلا ته نسي کار کولی. دوی باید من حیث د یو شخص تقویت وشي چې د دوی کورنۍ ونه شړي. او بله چې د ټولو نه مهم حق ده، حق د تداوي ده. معتادین ته ځانګړې پاملرنه باید وشي.
د معتادینو د درملنې زربستریز روغتون معالجوي مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې د قانون له مخې معتاد ناروغ بلل سوی او باید د ناروغ په ډول چلند ورسره وسي.
د افغانستان په قانون کې ده چې صحي کومکونه صحي خدماتو ارزه رایگان دي. مثلا په صحي قوانین کې هغه انجام د معایناتو ده چې مثلا په رایگان سره ټول باندې په یو نوښت سره تطبیقیږي، څه تشخیص ده او څه تداوی ده. مجموع کې مریضان بر علاوه دغه حقوقونه نور امتیازات هم باید ورته چې هغه مریض دغه محتاج ده. که چیرې صحي حقوق ورته ورنه کړ شي او په موقع سره ورنه کړ شي نو د دوی فامیل متاثره کیږي، فامیل چې متاثر شو ټولنه متاثره کیږي. بنان د نور حقوقو سره صحي حقوق لازم ملزوم ده. معتادین د افغانستان باید ورکړ شي.
ارواپوهان وایي چې کورنۍ او ټولنه باید د معتادینو جسمي او رواني اړتیاو ته پام وکړي. ارواپو متی الله وزیری وایي که معتادینو ته د دوی حقونه ورنه کړل سي نو ډیر امکان لري چې له کورنیو څخه نور هم لري او درملنه یې ستونزمنه سي.
کوم وګړي چې مخدره توکي باندې روږدي دي هغه ظرفیت چې په دوی کې واغې د تاثیر لاندې راوستی نسي کولی چې د خپل هغه ظرفیت نه استفاده وکړي، نو له کورنیو څخه د موږ دا هیله ده چې د خپل د کورنۍ له غړو سره په مساوي د یو ځوان د یو مساوي د یو روغ وګړي ورسره برخورد وکړي. هغې ته هم باید هغه حقوق ورکول سي چې لکه یو روغ انسان ته ورکول کېږي، تر څو د ده روان نور هم صدمه ونه ویني او په ده باندې اعتماد وکړي تر څو وکولی سي همدغه شخص مخکې له دنه چې د اعتیاد درلود یا معتاد سي هماغه توانایي ها او استعداد درلود بیرته هماغه پکې راځوندی سي او بیرته د اعتماد په نفس قوي سي. که چیرته کورنۍ له ده سره ښه رفتار ونه کړي، د عقدې برخورد نه دی، حتی د کورنۍ نه لاس واخلي، له کورنۍ نه لرې واټنونو کې ژوند وکړي.
حقوق پوهان په افغانستان کې د معتادینو ډیروالي ته په کتو سره وایي چې باید د نورو هیوادونو غوندې په افغانستان کې هم د معتادینو د ملاتړ قانون جوړ سي او تر هغه وروسته یې دولت او نورې اړوندې ادارې عملي کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې سرویس بستریز روغتون در پیژنو. د معتادینو د درملنې سرویس بستریز روغتون ډاکټران وایي په دې مرکز کې تر ډیره حده د هغو ځوانانو درملنه کیږي چې عمرونه یې د 10 او 30 کالو تر منځ وي. ډاکټران وایي دا ځوانان ځکه په نشو اخته سوي چې د ځان خوشحاله ساتلو لپاره نشه کوي، خو له ځانونو څخه یې ناخبره دي. دا چې په دې روغتون کې د معتادو ځوانانو د درملنې لپاره کوم امکانات شته او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له رئیس ډاکټر الانظر اصغری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی د معتادینو لپاره څه ډول امکانات لري.
په دې مرکز کې موږ طبي خدمات، رواني خدمات او اجتماعي خدمات، البته مکمل درې اړخ لري او دوی خپل په میزو کې بیا ډېر اجزاوې لري. طبي خدمات موږ خپل د مریضانو لپاره د خپل ظاهر کشي یا د ډیټاکسفیکیشن مرحله دلته موږ خپل لرو. دلته موږ خپل ډاکټر صاحبان سره سر مجرب ډاکټر صاحبان چې په دې رشته کې تحصیلونه کړي دوی موږ سره دلته په درې میاشتو لپاره موږ دوی ته دوی لپاره ځای ورکوو. دوی سره زموږ مشاورین کار کوي، دوی سره کانسلنګ کوي، کارمندان اجتماعي او سره کار کوي، لباس ورته ورکوو، درې وخته ډوډۍ ورته ورکوو، ځای ورته ورکوو. دا ټول په دې کې شامل دي. او رواني خدمات زمونږ روان چې نسان دي، دوی سره رواني مشکلات چې لري اتمنه کوم مریض هر هغه څوک چې د مواد مخدر نه استفاده کوي هغه ته د مزمنوي ناروغي یا کو اکرن ډیسارډر په نوم باندې زمونږ ورته یادو چې هغه په خامخا نور زمینوي امراض په خامخا لري دا ورته موږ دلته تدوي کوو.
تاسو دغه مراجعین استاد مریضان کوم ځوانان دي دلته تدوي کیږي؟
دا زیاتره هغه مریضان دي چې اول خود دا دي چې اډیکټن یا معتاد بایدوسی چغله پر منګ خاص کریټریال رو هر هغه څوک چې هیروئین یا هر هغه څوک چې چرسکی هغه ته منګ معتاد نشویل ځکه هغه ځان ته باید خپل کریټریا وي ولري هغه کریټریا په مطابق منګ هغه مریضان ځان سره بستر کو دویم خبره هم ده خبردار
کوم کریټریا ده تاسو
باید حلق وسی ځکه منګ فیمیل لپاره یا د خزینه لپاره منګ دلته هغه گنجائش نه لرو یو حالت باید وسی د لس کالو نه تر اتلس کالو پورې عمر ولري درین محتاط وسی بعد هغه نه موږ سره د بستر وړتیا لري
تاسو دغه ځوانان ټولوئ که دوی سره مشورې او خبرې کوئ پس له هغې نه چې دوی آمده کیږي نو دلته بیا روغتون ته هغوی راوړئ
زموږ کسان ځي ساحې ته برنامه لري هر مختلف ځایونو چې کوم ځکه دغه کلاینټ یا د معتادینو تجمع هلته ډېر زیات وي هلته ځي هغوی کې خپل ټارګیټ پیدا کوي چې کوم تنګي ځوانان هغوی لپاره آگاهي ورکوي هغو ته وایي چې موږ داسې یو سنټر لرو تاسو کوی شئ چې په زور جبر نه ده ځکه جبر باندې تدوي هېڅ امکان نه لري نتیجه نه ورکوي هغوی هلته آگاهي ورکوي دوی تک تشویق کوي چې راشي زموږ سرپا مرکز ته که هېڅ نه راشي دلته سرپا ته دلته موږ ورته موږ رواني خدمات طبي خدمات او اجتماعي خدمات لرو اول دفعه چې دی زموږ سرپا مترشي موږ ورته صحي کټ ورکو صحي کټ کې هغه کې جلیټ ته چې ګیره خپل په پاک صفا کل کې یو شامپو دی خپل سر ځان یې او ګرمې ورته ورکو د ځان نه خپل جامې او باسي بل جامې غوندي خپل جامې ته خپل باید وینځي ګرمې ورته ورکو که چیرته کوم تکلیف لري ډاکټر صاحب شته دفعه ورته مګر که زخم لري یا کوم نور تکلیفونه ولري هغه موږ دفعه هم دلته ورته تدوي کوو دوا ورته ورکو پانسمنوي مازیګر پر دې موږ سره یې دلته موږ روانشناس لرو روانشناس دوی رو تصمیم چه مثلا تر ده صحیح نه تر ده سرپا پر رزی ده ده تصمیم قطع کول لپاره زمونگو تر مشاورین ده دیو سرکار که سهر ده داتون شروع که ده خدمات زمونگ تر مزیگر چلور بجی پوری بعد اغیر نه بید که مریضان چه آماده شی تداوی لپاره که چیر تر تنکی زوانانی مونگ دلتا بستر تر راجی که وز کلز مونگ بستر خالگی که که مونگ دلتا بستر داخل تا بستر
که در اتوه اینو کم لاملونه دی چه زمون زوانان نشی تمخه کرده
زیاتر ځوانان زمونږ چې دی دغه بلد مواد مخدر او د داغې نه د ناوړه اغیزو نه پغې صحت منی دوی د ناپوهۍ نه زیاتره په دې معتاد کېږي ځوانان یا غله کال چې دی دغوی فامیلونه دونه ډېر فعال نه وي ځکه چې دغه ټین ایج دی د لسو نه تر اتلس کالو پورې عمر شه کوم دی دا ټین ایج عمر دی او دا ډېر یاغي عمر ده او باید دې کې والدین ډېر زیات شدید جدي توجه وکړي خپل ماشومانو ته دوی زیاتره اکثر انډیوالانو سره چې کېني هغه انډیوالان دوی دغه نه استفاده کوي دوی خپل اته دنه پیژني چې دا دغه دا چې د زس کم د چی شه ده دا زبماله پر غټو رسی کې مو ضرر راسي یو دا موضوع ده دویم د چي ډی اکټیو فامیلونه دي زیاتره فامیلونه زیاتره هغه مری نه تنکی زونه نه چې متاسفانه د وی پلرونه یا کورنۍ کې قصه مخه مت دي دا دوه کټګوري دي چې
د کورنۍ مرسته تاسو څنګه ارزوي په دغه وختونو کې آیا کورنۍ مرسته کوي تاسو را دي تدوی په جریان کې
زیاتره فامیلونه چې کوم یو دی ایجوکیټډ چې موږ ورته تعلیم یافته کورنۍ دی هغه موږ سره واقعا خپل هم دی خپل د اولاد دغه مشتکلیف نه وي رنځوري او وي مسلسل په سره کار کوي یز تاسو ته ویم چې یو دولس کال مشو موږ دلته دی کو ورته به ته لاس ته ورکو برته چې موږ خبرې کو ساحت چې زو زموږ کسان ګرځي موږ کې ما درته ویلي هغه حالت ګورو چې به امغه حالت لاس کې چې وخت کله فامیل ته ورزو چې ولی داسې کار کوي هغه وایي چې دغه فالک موږ 15 ورځې 15 شپې کې چې کوټه نه درغله نو دا دی اکټیو فامیلونه دي چې دا مشکلات لري
نه خپل زوی تنکیز باندې پرنيدي چې مرکز ته راشي دلته تدوی وشي او تاسو ورته وغواړي چې دننه کور کې تدوی وشي تاسو ورته څه امکانات لري دلته په دغه روغتون کې
که چیرته څوک نه غواړي یا څوک مثلا اجتماعي استیګما نه ډارېږي دا زموږ ستاسو د ټولنې ډېرې غټ ستونزه ده چې مثلا دوی دنر شرمېږي چې یاره زموږ زوی باید په دغه ځای کې بستر نه شي یا دا دی چې زوی ترې ته یې څوک وایي ماما ته یې څوک وایي خپلوان پرې خبر نه شي هغوی دې ته نه حاضرېږي چې دې میاشتې لپاره موږ خپل اولاد دلته پرېږدو موږ بېبر پروګرام ورته لرو موږ خوشبختانه چې هومبیس په نوم باندې بل پروګرام دی موږ کوی شو چې هغه په هومبیس کې ونیسو البته خپل شرایط لري مریض باید موږ سره موافقه ولري یو ورځې بعد موږ خامخا زموږ ټول خدمات ټیم ډاکټر روانشناس کارمند اجتماعي دا درې ټیم مکمل کور شاته ورځو اما خاص کې دنده په کور کې کوم څه کانسلنګ ته ضرورت لري کانسلنګ ورته کوو خدمات ته ضرورت لري طبي ته ورته دي نو که خدمات رواني هغه ولري مشاور دی ورته مطلب نه کور کې سره مشاوره کوي
په کابل کې د معتادینو د سرویس بسترې روغتون په اړه مو له ډاکټر علا نظر اصغری سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زم راغلم اوس مو په ګډه میلا وکړو
رازا په خوخ کې راغله اوهو دا ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي سرور خان د خپلې ولسوالۍ څو سپین ږیري او قومي مشران راټول کړي او د خپلې ولسوالۍ د امنیې قومندان ته ورغلي دي. دا چې دوی څه ستونزه لري، اصل کیسه څه ده، د امنیې قومندان به څه ورته ووایي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
آجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی است؟
کماندان صاحب، موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
کماندان صاحب، دا تاسو چې ګورئ، دا زموږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي. موږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسو مرسته راسره وکړئ.
په دواړو سترګو ولې نه، ولې نه، زه ستاسو په خدمت کې یم.
کماندان صاحب، ډېر په تکلیف یو، سم تباه شلو، او تاسو ته د دې مشکل حل ډېر اسانه دی.
که دا مشکل دومره اسانه حل کیږي، خو دا نن به یې حل کړم. وایه، څه ډول مشکل دی؟
مشکل دا دی چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیستی دی. په هر کلي کې شپږ اوه ځوانان په پوډو اخته دي.
حاجي صاحب، دا تاسې څه وایاست؟ ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دي اورېدلي.
که یې نه منئ، دا دې د مشران به درته ووایي.
پوشم خا، اوس دا راته ووایاست چې زه څه مرسته درسره کولی شم.
کماندان صاحب، موږ له ساقیانو نه ډېر تنګ شوي یو.
ساقیان اوس دومره ډېر شوي چې کور او کلی په سر اخیستی؟
نه، ساقیان خو دومره ډېر نه دي لکه نشیان. مشکل دا دی چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅوي.
ریښتیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی.
هو صاحب، که ساقیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کړي، نو ځوانان به نشي مواد له کومه کړي؟ که ساقیان ورک شول، د نشي موادو ټغر به پخپله ورټول شي.
خاجي صاحب، خبره به رالنډه کړو، دا ساقیان څوک دي، څه نومېږي او په کومو کلیو کې اوسېږي؟
قومندان صاحب، ساقیان ډېر ښکاره دي، ټول کلیوال خپل ساقیان پېژني. دا دی مونږ یې مکمل لیست راوړی.
بس دا مو ښه کار کړی دی چې لیست مو یې راوړی دی. لیست یې راکړئ.
ها، دا دی قومندان صاحب، دا یې لیست دی. په دې لیست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوي دي.
بس اوس به زه ورسره جوړ شم، تاسې بې غمه اوسئ. نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانه وري.
کور دې ودان قومندان صاحب،
کور دې ودان. مننه ډېره مهرباني.
سلامت شه قومندان صاحب.
بس زه نو ځم چې کار لرم. اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکم.
حاجي لالا، دا د قومندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي.
هو، وعده خو یې وکړه، خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي.
ولې؟
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه.
وبه ګورو چې څه کېږي. که قومندان صاحب څه ونه کړه، بیا به والي صاحب ته ورشو. که والي صاحب هم کار ونه کړه، جمهور رئیس ته به ورشو.
بس نو بله لاره نشته.
رازا
قومندان صاحب، اجازه ده؟
اوه خیرو جان رازا، خدای دې راواله، ستړی مشي.
قومندان صاحب خیر په خیر خیرت ده؟
شکر ژوندې اوسه. رازا رازا، دغلته په دغه چوکۍ کېنه.
سمه ده قومندان صاحب، دا دې کېناستم.
خیرو جان، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
قومندان صاحب، تا ته خو زموږ کاروبار در معلوم دی. له پرون رئیس واندېښنه راته پیدا شوې ده.
څنګه اندېښنه درته پیدا شوي؟
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو.
اوهو، مشران خو راغلي وو.
نو بیا مو څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې تاسې بې غمه اوسئ، د ساقیانو مخه خامخا نیسم.
نو قومندان صاحب، موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو. هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله، اوس به څه کوو؟
اوس هم خپل کار کوی او ما ته خپله ونډه راکوی.
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیانو رکوم.
یاره خیرو جانه، ډېر ساده یې.
نو څه مې ورته ویلي وایه؟ ورته ویلي مې وایي چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ماته ونډه راکوي.
قومندان صاحب، ستاسې خبره سمه ده، خو موږ څه وکړو؟ دا کار پرېږدو او که دوام ورکړو؟
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده، که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي.
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي.
امکان یې څه کوي؟ خامخا ورځي. ما ته یې وویل چې ورځو. که والي صاحب ته ورغلل، والي صاحب هم ماله کاره ګوښه کوي او هم به تاسې په بلا واوړئ.
ښه قومندان صاحب، نو اوس به څه کوو؟
داسې وکوي چې د یوې میاشتې لپاره نشهیي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ.
ښه، نو بیا څه وکړو؟
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل. زما اعتبار به زیات شي، په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی.
ښه، یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو؟
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کوي. که خلکو څه ویل، زه به یوه لاره ورته جوړه کړم. که تاسې زما ونډه هیره نه کوئ، زما هم یوازې نه پرېږدم. زمونږ او تاسې خوانډیوالي ده.
یاره قومندان صاحب، ځوندی اوسې، پنجه کړه،
بېغمه شه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.